دلوبو لميدانا هر اونی لآزادی راڈیو لدی اونیز پروگرام سرا دا سپورت لڈگرا شور واوری او زوار تجربه کری
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دې ونې د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنامنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال 10 کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیګ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اگست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعفران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبلنیو 100 اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 105 منډې وکړې او ابراهیم زعفران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي، او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو وار بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه، او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت، او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ور نه کړه. یو وار بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنکړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې، او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرانس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به لوبډله شي لوبي تر سره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي، او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالي خورا مهمه ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونې دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نائب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوی دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 3 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپل وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو پر رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوب ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسد الله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومند د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا وست د موږ د پریپریشن پروسه ختم سو، کومه پروسه د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوانه موږ ته راکړل سوی و. موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو، او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسټ لوبې وکړې، د فاسټ بالرانو خلاف مو بیٹنګ وکړو. نو یو ځای کې ډېر خو یو ځای کې ستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغسې ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنگلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا 4 اگست 3 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي 1 پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 5 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو رزنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږه وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمام نه شوې، ولې بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن نو ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران شه د توپ وهنی بیټینګ په برخه کې زیات مهارت لري. د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی د دې وخت لپاره ژوبل او لټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ورچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوې او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ګیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو ریپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیگ کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په 20 اووریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د بیگ بیش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي. ښاغلی خان په یاد لیک کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیږدیز کال څخه لوبې پیل کړي دي چې هر کال یې پکې د یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل حق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی دی. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو 2 اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې 4 لوبې ترسره کړې، 2 وګټلې او 2 وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو دا ونې مو د افغانستان او پاکستان په تر سره شوی لوبلړی آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې او سیالیو د غراز د غراوی کمیټه په ورستیو ټاکلو ل خپل ملما سره خبرې کړې دي. د خبرونه ملما مو ورزشی خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، خبرونه تستړې مشي د پاکستان پر وړاندې د ورستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یاد سیالیو کې درې د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما په معنی د پاکستان پر وړاندې پنځو سفر سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې که زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد وو، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت زیاوه د پیسو زیاوه چې نه مونږ خپل لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نم چې ایشیا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز چې هیڅ قسم ګټه د خپل بی پلانې دی وجه نه دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو، یوازینی ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلد کپ ته تیار یو. بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه ده تللی او لاسته راوړنه نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوی نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوی ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په اند باندې دغه روټیشن پالیسي و چې کلب چیف سلیکټر اسد الله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهر اونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي لانګ کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکھنوال هم په اسکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغه سی وادي شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو. په داسې حال کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوال نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و، او دغه لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي، د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلد کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلد کپ پورې شامل شي. دا زمونږ تاریخ دی دغسې چې مونږ ورلد کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه کېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لاره پیدا کوي. نو بیلنس ته که وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی، ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل زمونږ مسله په بیټنګ کې ده، زمونږ مسله په فاسټ بالینګ کې ده. خو مونږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر او آل راونډر وو هغه مونږ دوه آل راونډرن په ټیم کې اضافه کړل. بیټنګ هم مشکل لرو، کوم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راغلی وو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي، او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بېرته راوستل شوي دي چې په کې د تیاری یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلانینګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترنت باید څه وي زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې عمله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای. په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ولیدئ چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سلیم صافی راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو، نوید اظهار نوید کینول شو، سید شهزاد کینول شو، دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټ اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده. که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر میلی لوبډلې پورې ورسیږي؟ هر هغه لوبډغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي. نه دا چې موږ یې راولو او یوازې دې لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې دې لپاره چې موږ مینوال ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کړو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدغسې روانه ده. یوازې شخصیت وژنه کیږي، استعداد وژنه کیږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اندمانې دا کوم دلیل نه شي کېدی چې ډیتاور نو ډیتاور خو تاغله میش کوم ځای کې ورکړی دی چې هغه ډیتاور نه شي کولی. او کوم بالر چې ته ډیتاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرو نه راوچت کړی شو او میش ته ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي، آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ ته پاره ورلډ کپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اندمانې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اواز کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئن یې چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري کو ګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نه وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې، بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی، ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. کسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ پنځه ورځې لوبې یوې لوبه وروستۍ چې ترسره کړې دغه موږ بیلیل دي. خو پاکستان کې وکټ ته په کتو چې هغه فلیټ وکټ دي، کسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د لپاره ښه سپورټ وکړي. نو لاهور کې زما په اند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دوی نه بهترین یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنګلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کیږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي. د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې کسام کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي او چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم وي هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوله مسلسل چانس ورکړي. ځکه مهمه لوبي را روان دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې تزما سینری او کرکټ داسې شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ اف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابیدون وروسته هغه مینټلی یا ذهني توګه باندې هغه کته کیږي لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کیپټان، په هغه باندې سلیکشن کمیټي، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړی ته مسلسل چانس ورکوي د کیپټان په حیث باندې، د کوچ په حیث باندې، نو دا هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف پراتونکې سیالۍ کې حتماً ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تعلق رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای، اوس یې تازه ویلی دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوره د ابراهیم یا د وفادار په اړه چې د چیپس لیټر کوم خبرې دي، زما په لمنې دغه قسمت داسې هوش کې ډېر نه ښکاري، نو دنه باید داسې مسلسل پوښتنې وشي او دا باید په خپلو خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغه سی پریخي دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبر هم کړی و چې ایمرجنګ کپ کې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشنیوي. نو چې کله تا الریډی نه ویش لوبغاړي لانکړي دي، نو دوی مخه هم دغه تل نیول شوی دا بلاک شوی دا ابراهیم عبدالرحیم زی، زهبید اکبری، دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبي وکړي. په میل لوبډل کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبری بهترینه چانس جوړیږي، ځکه یو خو لیفت هینډر دی، بل ښه سټرایک ریټ کې رنځونه کوي، ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیمزی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې، بلکې ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی، وکټ یې تا اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په سریلانکا کې دی. په لوبډله کې هم ته داسې بالر نه لري ځان سره، نو د فضل حق سره ښه جوړه کېدای شي. نو زما په اند باندې دا کوم خبرې چې دا د لوبغاړو په اړه باندې کې، یو خو د لوبغاړو نه بیخي معلومات دا نه لري، دا هوایي لګی دی، او که لوبغاړو نه معلومات لري نو دا یو وقدي خبرې دي چې یوازې د ځان د خلاصون لپاره نوموړي دغسې خبرې کوي چې فلانکه پورا اورنه نشي کولی، فلانکه ډېته اورنه نشي کولی. نو دا په خپله په ده باندې نیوکه ده، یو قسم چې ته څنګه چیف سلیکټر یې چې ستا په 23 لوبغاړو کې یو لوبغاړی شامل دی چې تا بغیر د کوم استعداد هغه راوستی دی او بغیر د لوبولو نه د هغه د سرنوشت په اړه باندې ته فیصلې کوي. نو ما په خپل جواب په خپله اسدالله خان سره دی، که په خپلو انتقادونو باندې او په خپلو خبرو باندې پوه شي.
د اسیا جام لپاره په اعلان شوی لوبډله کې د فاست بولینګ درې آل راونډران او همداسې د سپین بولینګ درې آل راونډران دي، دغه ډول سلیکشن څه پیغام لري؟
مخکې چې څنګه ما وویل، ایشیا کپ لپاره چې کوم لوبغاړي اخیستل شوی دي، دوی دا نوبت په اساس باندې اخیستل شوی دي، نه دا چې ایشیا کپ کې وکټو ته پکتو، مخالف لوبډلو ته پکتو باندې، یا په لوبډله کې ضرورت ته پکتو باندې نه دي اخیستل شوی. تاسو ته پته ده موږ په بیټنګ کې او په فاست بالینګ کې مشکل لرو، خو دوی موږ ته په سکواډ کې درې آل راونډران اضافه کړي دي فاست بالینګ. نو بیا هم دا خبره ده چې د نوبت په اساس باندې دغه خلکو دغه لوبغاړو نوبت راغلی او دغه لوبغاړي قصدن دوی سره په همغږۍ باندې دغه ایشیا کپ مهم ایونت ته ساتل شوی وو، او دغه سې کارونه همیش د افغانستان په کرکټ بورډ کې کیږي په لوی لاس باندې، چې د لوبغاړي توازن ورسره خرابیږي او مونږ د دوه کالو یا څلور کالو انتظار سره سره په کټو بینټونو کې به بدبختانه نه پوره تیاری لرو، نه بیلنس سکواډ لرو. په داسې حال کې چې هر ورلد کپ ته مونږ چې کوم سینیئر لوبغاړي انتخاب کړي دي او یا ایشیا کپ ته، نو مونږ ته هغه چې زمونږ کوم استعداد دی د هغه استعداد په اساس باندې مونږ ته پرفارمنس نه دی کړی. نو په کار ده چې زړو یا پخوانیو لوبغاړو ته د ورتاک په ځوانی مونږ په خپل ایمرجینګ لوبغاړو باندې چې مونږ کومه انده دي هغه ته ډیزت پام کو هغه ته پراپر منظم چانس ورکو هله به مونږ سکواډم جوړیږي کېدې چې مونږ په لومړیو کې ماتیو خو لومړیو کې لوبیو بیلو خو آینده به مونږ سیکیورو محفوظ وي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو دا ونی خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول بره تا روغ جوړیاست. زه فریده سیال په دې پروګرام کې ساسي قربانی نن می ملمه په هن کې د ماستری دوري یو تن محصل هلال احمد محبت دی. د چې هلال احمد محبت څوک دی ال دوی به په فایل کې وورو.
سلامونه لیکي هلي سیال شتاس او تاسو ټول اوریدونکو ته هله د چرو جوړ واسه. زمانم محمد هلال دی او زه د ننګرهار ولایت د خوی ولسوالۍ سیدل کې ما خپل د مکتب دوره په ننګرهار کې د عبدالوکیل لیسې څخه کړې ده. کله چې ما د عبدالوکیل لیسې څخه خپل د دولسم اسناد ترلاسه کړل بیا ما هو چې زه راغلم د خپلې خوښي رشته ما غوښتل چې زه ووایم هغه په الفلا پوهنتون کې ما داخله وکړله. ما څلور کلنه دوره هلته پای ته ورسوله. ما چې کومه دوره هلته پای ته ورسوله کوم پوهنځي نه چې د پاره شلم هغه اداره او ډیپلوماسي نه د پاره شلم. کله چې ما خپله د پوهنتون دغه څلور کلنه دوره پوره کړله بیا د هماغې څخه بیا ما د هند په سفارت کې امتحان ورکړو د ماسټری لپاره. اماغه چې موږ په سفارت کې چې امتحان ورکړو نو زمنګ نتیجه راغله چې مطلب تاسو کامیاب اوسئ تاسو ایلیجیبل اوسئ هغه کوم ریکوایرمنت چې د هندستان د دولت او دغه د بورسو هغه موږ ټول پوره کړی وو. بیا اماغه چې بس د ماټی ویل چې تاسو پاسپورت راوړ کنسل غري ترې شه د هندستان او تاسو به موږ ویزه درکو ته ایلیجیبل دي د بورس او تاسو کولای شئ چې لاړ شئ
مخکل دینه چې لوړز دکړه تلار شو په خوندي کې به وڅتم شو چې دلته ځینی پښتنې لرم خوندي دا ونه موکړه چې په ننګرهار کې موایل دی. کله نو چې د نمرې ورځې لپاره خوندي تتلې هغه د خوندي د اول ورځې په اړه ته وایې چې خوندي ته وړې وي او دغه ورځې کیسه او خاطرې را سره شریک کړه. ځکه زیاتره ماشومان چې په اول ورځ خوندي ته ځي جوړي یا دلته نه پاتې کیږي تاسو چا وړې وي هغه ورځ څنګه وا
بل زما خیا دیږي چې کله ته مکتب دورې مکتب کې کله ته خپل فامیل واچول خصوصا د خپل مور وړې ما او زه ما یادېږي چې پاغ وخت خو کله وخت کوم وخت چې موږ مکتبونه ویل پاغ وخت د مکتبونه باندې په شوب کې به موږ کې ناسلو حتی سره ترنجي بم پکې نه وي په ځمکه به ناس په خاورو کې. نو ما ډیر زیات د مکتب نه د څه وخت راغله چې ساتونه به پرې خوصل خفه کېدلم. ځکه ډیر شپکاله نه کې زه په مکتب کیا چاول ما ډیر وړی کې ما چې بیا چاول ما او مکتب نه بتلل مم کله کله به جړل ما کله بتلل مم نه او به د وخت په تیرېدو سره موږ شي به تر سره مختشلو مکتب ته بتللو او خپه کېدلو به موږ نه خو پاورو د ورو کې موږ به مکتب لګاغه یو نه سي دوه لږ بجې بچي یو شاګر تللو کور ته او د مکتب رولز به ما نو هغه به موږ نه پوره کړو. نه کاول نه دوره وا او اول وخت ما شمتو نو ډیر جړاګانې موږ کړې دي ډیر تللی اوس به وخت تللی اوس نو او زما خیر یی کی د کله مکتب کې مو زبر پښګه کې الکه خاور باندې بکې نه سلام مونږ ته به در سره کول پاغه وه کې ډیر زیات مکتب د سی برابر نو مونږ په خو شګو خاور کې کې نه ولو او سره ترنجي باندې خاص نه و او ډیر سخت تیری کړي دي چې ماشومان مطلب فامیل سره بلد وي او به چاغه مکتب ته لیږي نو تبي خبره ده چاغه به خپه کېږي خپل فامیل پسې نو
مونږ مشکلات مونږ د ماشومان چې خوندي ته زی عموما ځان سره یا جوړي و چوڑی یا نه پیګم با افغانستان کې دا یو ډول امچوره به ورته والی پکتونه کې مصالې خوندې او شی به هغه به ځان سره ور بیا په جوړی چول خوړل به او کله کله به داسې کېده چې کور نه به ورته یو شی مور تیار کړ ځان سره به وړه تاسو مکتب کې چې خوړل ډیر وخت
بله ما زما یادی کې من به دا دغه خوړل دا دال خود به ورته ویلی هغه به ترخو من دال نه خود خوړلې دي چولیم خوړلې دي او الله سو شل په ورا کولې پاګه به موږ ډیر زیات خوشاله وو بس پاماغه باندې به موږ مکتب ته تللو زګه چې پیسې به نه راکولې موږ تلته مکتب نه راکې موږ مکتب ته نو پیسې به راکړل الله سي شل په موږ به تللو چولی به موږ خوړلې دال نه خود به موږ خوړل او دا چری چې تایا دې کړی دا هم ما خوړلې دي بالکل دا حقیقت دی چې مطلب دا چوری ما خوړلې دي نو بالکل دا دایشتري کریم بم پړلو باندې بچره وټلو تفری په ټایم کې نو دا ام چوری دا نه خود او ډوډۍ پیاز هته ما پیاز مزان سره بکسا کې وړې دي پیاز او ډوډۍ باندې خوړل
اها وقن جالب دوروي د مزامین په اړه ته وایا کله چې لوی شو یو درس ته یو څه توجه شو کم مضمون کې تکړه وي کم مضمون دی خزه کې دا کم مضمون دی چې بد راتللو
زما چې زما لکه د وخت سبجیکټ چې زما وو کنه زما انګلیش ډیر زیات خوښیدلو او چې ډیر می زیات ذهن خلاصیدلو هغه دغه وسو کیمیا و چې د پنه پویدلم کیمیا سره زما بيخي یعنی څومره مې چې کار په ځان وکړ زما باندې یادیدلو او زما د وخت سبجیکټ چې وو هغه چې انګلیش وو
کله چې د متعلمین په ځنګل ډول هلکان یې دوم دوی شي دغه لسم صنف نو ور پورته شي ان هم لسم د صنفونو ته چور سی بیا شو خیانه د دوی ډیریږي ځکه چې دا تنکیز وانان وی او دا د ځواني مرحله نه وی پیل شو وی په دغه مرحله کې یو څه سخت وی کورنۍ او ته خپل ځوانان ځکه چې د ژوند دیونه وی پړاو پیلېږي ځواني د کې او څه وسادان شکایت کوي کورنۍ شکایت کوي ځکه ځوان کنټرول لک سخت وی خوانزینه تختیدلې هغه وخت کې لکه جګسن فونو کې اته وامه او جنگونه ډېر مور تر اوري کنه
نه لکه بالکل دا خبره رښتیا ده کله چې سړی لسم صنف ته ورسیږي کنه نو هغه به په مطلب پزاند سي سوچ کې چې لکه پزاند باور پیدا کړي دا هغه خپل ځان باور پیدا کړي خو نه کله چې په مکتب کې عمر خصوصا په لسم صنف کې مدد مکتب نه نیم تختیدلې او نه د سي جنگونه ما خاص کړی چې کوم پزاند باندې ډیر زیات کار کول لکه چې کله لکه نن چې دې حق تر رسیدلم دې وجه دا و چې ما مشمتوب کې لکه ما بدا دغه سوې ډیپلوماټ ډیر زیات قتل سفیران به ډیر زیات قتل د وکیلان به ډیر زیات قتل دي حرکتونه دي نه سج دي ډیبټ به کته مناظري لاما هو چې مطلب ما د خپل مکتب کې چې زه ومه نو خصوصا زه لسم یو لسم ته چراور رسید لمراغو کې زنه در پدان پويش لمه چې مطلب زه به خپل راتوم کې د پاره سو کو او کوم وصل خپل ځان کول شم دغه خلکو ته ورسم کوم چې په سکرین ګورم نو زه د دې نه ډیر متاثر شوم او ما نو بیا ما هو چې ما په خپل ځان باندې کار وکړلو چې زبې د خپل هدف ته ځان ورسوم خو له کټا چې دا دوټو کټ یادونه وکړ چې مطلب تختی درې عامل ته جنگ راوړ نه دغه کار من نه دی کړی او د شکار شوه دې من سره چې من عامل ته درو ویلې دي چې مطلب فامیل تم درو ویل او زه ته سنفیانو سره ټول مشوره کړې چې دې ته به څه کار ته فامیل تم درو ویل دي چې زه د پلانکی په کور کې ما اگر اوس سنفی د کور ادرس مورته ورکړې دي هغه سوچ کړې چې دا غاله کوم پیژنو او مطلب حلال دی کنه دي خو حقیقت به بل حقیقت دا چې مونږ به بل زیته تللو دا دغه فامیل سره کړې دي نور چې دې ته دې د مکتب نه ځنګ دغه مینې دې کړې او دروغ نور دې سی ویری دي چې مطلب زما احمد کړه او هغه احمد زه پوهېدلم چې احمد زما فامیل پیژني نو به زه احمد نه احمد دې کړنه نه تللو بل زیته تللې مده هم څلکیانو سره دغه شوخي په لسم او پګلسم او تر فراغت پورې مونږ دا کړی دا
د فراغت نو روسه راتوي کله چې خوندې نه فارغ شوي کانکور از موینه پړاو د چې رشته مو انتخاب کړه دغه مرحله کې انتخاب یو څه ستونزمن وي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې مخکې خوندزي دوره کې تاسو ځینی اهداف درلودل غوښتل چې غوښتل مو چې هغه ته ځان ورسوي په دې برخه کې کورنۍ څومره تاسو سره همکار و دغه رشته چې ستا خوښېدله چې هغه ته ورسیږي او کورنۍ کې چا حمایت ډېر درنه کولو
زما خو د څو کنه کله چې موږ دولسم خلاص کړلو نو موږ د کانکور د لپاره مدګي ونیول تر څو دولتي پانتون ته کامیاب شو او د خپل خوخ رښتیا دا کوم زما د حقوقو سه حقوق پوندې مې ډیر زیات خوخېدلو او په دې کې مې د اداره او ډیپلوماسي څنګه مې ډیر زیات خوخېدل دا زما د فیورټ څنګه و نو کله چې موږ کانکور ته مدګي ونیول کانکور ته موږ امتحان ورکړو زما نتي ریزلټ راووتلو نو زه پورتو د بیتو ته کامیاب شوم او پورتو د بیت زما د خوخې څنګه نو زما حقوقو سیاسي علوم زما خو څنګه څنګه بیا ما غوښته ما خپل لاغه پورتو ادبیتو چې کوم یو شو ما غریشته ما پری خو سره بیا ما خپل فامیل ته ویل چې مطلب زما دا خو څنګه نه دا او زما خو څنګه چې دا حقوق او سیاسي علوم دي زبېدا وایم او به ما سره فامیل کوم مشکل پیدا نه کړل ماته دې صحیح دا وي ته خپل ځان په خپل ذهن دی پوهیږي کوم چې څه شو که ما څنګه انتخاب وکا او زما په تشویق داغه کې چې لکه موټیویټ کې چې زما زما دو کسان ما سره ډیر زیات کومه کړی دی یو زما مور جان او یو زما خور کوي زه دا دو کسان زه ډیر تشویق کړم تکا چې ما پلار چې کله چې په مکتب دوره کې وم نو زما پلار په افغانستان کې نه و بهر مسافر نو زما سره په کور کې هم دا یو خور و او مور مې و هم دی په ما باندې کار وکړ هم دی بس تشویق کولم او زه چې نن دې هدف تر رسیدلم دا یو ځینی وجه ده د دوه کسان دی زما د مور جان دا یو زما د خور کوي دا
هلال سه په دې لمر ته وای تاسو ته ونه مو کړی چې پلار مو افغانستان بهر و یوازې تاسو نه په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان چې کله د مرحلې ته ورسیږي دولسم نه چې فارغ شي او دا وخت د دې وی چې دوی باید پانتون ته لاړ شي او بل اخرغه سرنوشت باید معلوم شي چې دوی په پاینده کې څه کار کوي په دغه برخه کې اوس ستونزې وي ځکه زیاتره کورنۍ هغه هلک ته واده کوي مسولیت ورته بل جوړوي یا خپل کورنۍ مسولیت ورته غاړوي د کور مشر وي خويندې وي ورونه وي او په افغانستان کې جنگونه خلک زپلې دي د زینو هلکانو پلرونه نوي دی اوسوان په صفه تاسو دغه دوره ته راکړي د څومره ستونزې منوي کې اوسوان ته دا ورغاړوي چې کورنۍ پاین حال کې مالی ملاتړ وکي او خپل سرنوشت تم یو څه پام وکړي ترڅو وکول شي انده کې یو څه ځان جوړ کړي
بېلکل زګور په افغانستان کې موږ د فامیلونو لرو چې مطلب اکثره ډیر کم خلک وي چې دا غي اقتصادي وضع ډیر خوي او مطلب کچې تم اکثریت ترې شو اکثریت غریب خلک وي ډیر داسې و زما خپل د مکتب دوره سي شان او لکه خپل مثالونه کې خپل سنفيان ورکم چې مطلب موږ کله مکتب دوره کې موږ سره ډیر رده چې سنفيان چې ډیر بیچاره او فامیل د خوانه اقتصادي مشکلات دا غي زیات او هغه ماغه چې نن بل ورځ زما سره هم سنفي خبرې کاوه ما کې ګوره وي تک کوم ځای پر وګوره سيدل او موږ وي هغه موږ درسونه چې واغ په نامې کې پاتې شل نو هغه چې موږ کله خبرې وکړې نو به موږ خپل کې دا خبره وکړې چې مطلب دا اقتصادي وجوه دا مشکلات او لکه زما ډیر هم سنفيان چې کله موږ مکتب نه پاره شول هغه ونه شو کولای چې لوړې ذکر ته دامه ورې کې ځکه هغه وختل چې مطلب خپل فامیل سپورټ کې او سخت تیر کې کار وکي تر څو خپل ژوند دا یو څه برابر کې نو ډیر ځات زما هم سنفيان چې هغه دغه ته وته سوی دی ګړې به کوله چا سر بشاګر دکان کې شاګر دو چا سر په خیاطي دکان کې شاګر دو تر څو ماغه په سی پی دا کې خپل فامیل دغه کې همدارنګه زما ډیر هم سنفيان چې د مکتب نه پاره شل ودونه وکړل هغه ویل چې موږ ودونه کوو به ماغه چې د واده د وجنم دغه تعلیمونه پاتې شل نو به بچ کله ما ورته ویل چې تاسو به لوړې ځکو ته دغه ادامه ورکوي ویني کې چې موږ بچیان دي د مخه اولادو نه دي دا سپورټ کول غواړي دي ته کارو موږ باید کارو کو تر څو دوی باید سپورټ کو نو دا مشکلات شته په افغانستان کې چې کله دولت سم نسړي پارشي په خزه باندې یا ورته خزه کوي یا مطلب هغه غریب وسنه کې چې مخه تلل شي نو اقتصادي مشکلات ډیر زیات په وطن کې وبرحال وس موجود او هم موجود نو دا کې وجه نه کول نشي چې ځوان ځکه چې تاسو وو ذکر او تاسو د کور غږوي چې کور باید سپورټ کا ما به واده سو واده کړي وي دا بچیان وي او د سو فامیل دی مطلب غریب وینو ته دا تبي خبره ده چې تنه شک ولې چې مطلب د پانتون پیسو نه ورکی یا مطلب کوکولاو غد باندې کوکولاو دغه باندې ته درس وای ته درس چې ته وای کنه ته ټینشن نه لری دا چې ته ځان په ټینشن شاته لری او دلته کتاب ته نه سدا نه کیږي ځکه دوه کله نه کیږي درس ویلو سره تاسو سره ټینشن نه نه کیږي نو دا تبي خبره ده چې ته مطلب شان خوانه سپورټ کیږي د فامیل د خوانه سپورټ کیږي ته مخه ترځي مگر کله چې سر د فامیل د خوانه نه سپورټ کیږي سب فامیل کې مشکل وي غریبي وي او کاروبار نه وي د ګټلو د سوګ نه وي د پیسو کې دا کولو د سوګ نه وي نو مجبور چې ته به سخت ته ځان ورکې کله چې ته به ځان ته سخت ته ورکې دا په دې معنی چې ته تعلیم مخته نه شې کولای لکه تعلیم چې ته غواړې چې وکړي لوړې زده کړې وکړي ته به آرام ذهن به ته به سپورټ لري شې په فامیل د خوانه نه ډېر نه کیږي
بالکل هلال سب کدام را ته وای را به شو ساس دغه د تحصیلی دورې ته چې لوړې زده کړې مو پایل کړې پانتون یا پټول کې دغه محصلی داس یو دوره وی چې هغه انسان شخصیت پکې جوړیږي ځکه هغه مکتب کې خود ځواني ماشومتوب نوې ځواني دا مرحله یو څه ګډي وډي وی روس لاغې نه بیا پانتون د شخصیت جوړونې یو ځای وی کله چې پانتون ته لاړې محیط مو د پانتون څنګه پیدا کړو دغه ورځې کیسې را سره شریک کړه خوږی خاطرې د پانتون کې څنګه وې او ډېر دلچسپي مو په کومه برخه کې و
لکه مخه ما مو ویل کنه چې کله زه د دولس نه چپاره شو زما خو د فقې رښتام د حقوق او سیاسي علوم نو به کله به هغه وخت ما د حقوق تل چې زه کوم په هنتون کې زه وکول شم داخله وکم به د مکتب دوره کې زمون ملګری و چې دا به وسو هغه پانتون دوره کې واغې به ما ته ویل چې پانتون نو کوټیر دغه کتا غواړي چې داخله وکین والفلا پونتون په نامه پونتون دې دې تتا سوریش دا ډیر خو پونتون دې خصوصا په شاګرد باندې زیات فوکس کې وی دې پريشر پر راوړي ترسو پراتم کې کې دینه یو شخصیت جوړ کی او په دغه تاریخ کې نو ما و چې به ما والفلا پونتون تراغلم کله چې پونتون تراغلم نو یو هفته داسې مونږ داسې کنفیوز وو ځکه چې پانتون او بل ماحول یې ډېر ښایسته و ډېر ښایسته پانتون وو او بل زما د خوښې رشته پکې وه بیا هماغه و چې بیا هغې کې مونږ ملګري پیدا کړل بیا داسې شو چې کله مونږ دغه پانتون په افغانستان کې چې کله پانتون ویل کېږي هغه څانګه چې دا بیا دوه څانګې لري که نه کومه رشته چې تل لري لولې هغه بیا دوه څانګې لري نو به زما دا رشته چې و رشته باندې وشله زما ډیر مل ډیر مل هم سین فیان چې واغې ادارې او ډیپلوماسۍ ته راغلل او زیاتره چې دغه ته راغلل قضا او سرنګوالۍ ته راغلل به هغه کې به موږ نوې ملګري نور را پیدا کړل به زموږ کوم سین فیان چې به قضا او سرنګوالۍ ته لاړل هغه نوې ملګري پیدا کړل به بس دوه کالم نور ملګرو سره ویل نور هم سین فیان پیدا کړ بس اما وو چې فارغ شوم او زما بس هم دغه د خوخې رشته و هم د حقوق علوم سیاسی دا زما د خوښې رشته وه بیا چې کله په دغه کې وم نو د پانتون په دوره کې وم نو زما دوه سمستره پاتې وو نو ما به خپلو هم صنفیانو ته ویلې چې زه به انشاءالله د دې نه بهر که هغه ماسټري وي یا دکتورا وي هغه به زه بهر ممالکو کې کوم کله درته دا رښتیا ووایم نو ما پسې به صنفیانو ډرامې کولې ما باندې به ریشان وخلو ما تېرې وي هغه داسې وچونه چې دي دا وي د عقل نه وتلي دي چې کوم سوچ کې نو زه به ډېر زیات خفه شلم ښه مې یادېږي چې یو وخت مونږ داسې پانتون کې ولاړو نو زمون اووم سمستر ختم شو اخره نه سمستر پاتې وو نو ما دې هم صنفیانو ته ویل ما د خیره شپږ میاشتې بعد فارغېږو او شپږ میاشتې بعد د خیره کوشش کوم چې بهر ووځم نو هغه دې صنفیانو ټولو داسې ما پسې وخندل او په همدې الفاظ یې ویلې وي خیر ده وایي کله چې وي انسان وي ذهني تکلیف لري هغه وي ډېرې خبرې کوي نو زه ډېر زیات خفه شلم چې ګوره زما اراده زما پلان دا دی چې زه بهر ووځم مګر ما دوی ته مخامخ دا خبره وکړه دي هم صنفیانو دا خبره ما پسې وکړه خو زه یو عادت لرم چې زه منفي سوچ نه کوم زه همېشه په خپل ځان کار کوم او زه وایم چې دا دنیا چې د امید او په هیله خوړل کېږي خو شر دا چې ته خپل ذهن او په ځان باندې کار وکړه نو دوی چې دا کلي ویل چې دا مطلب ذهني تکلیف لري ځکه دا داسې خبرې کوي چې والله زه به پارغ شم ولاړ به شم بهر به زه تعلیم وکړم نو خیر ما بیا هم وویل چې خیر داسې خبره نه ده په خپل ځان پوهېږم او زه په خپل ځان کار کوم انشاءالله چې د دوی ته بیا ښایم چې زه څنګه بهر ووتلم نو هماغه و چې کله موږ پارغ شولو ما خپل اسناد واخیستل وزارت خارجه او دوی نه مې ټول ټاپه کړل بس کله مې چې دا ټول کار وشولو خدای ته مانوی ویل چې مطلب زه زما بهر کار شوی دی روانم. کله چې به زه هندستان ته راورسیدلم بدل ته چې ما کله کلاس جوائن کړلو به د خپل هم سلفیانو سره د انډین موهسه هم سلفیانو سره چې پاره کې ماستر جنکین وی هلکانو مونږ ټول په یو کلاس کې ناسو او استاد مونږ ته راغله درس راکړلو. کله چې استاد وته نو ما یو انډین هم سلفیتو ویل چې ته مونږ یو عکس واخله نو هغه زمونږ عکس واخلو همدغه عکس به ما د هم سلفیانو ګروپ ته واچولو. نو دې ما تیر چې هلال ته چیرته نو ما ورته چې زه هغه هلال یم کوم چې پراګوم او اتم سمستر کې تاسو په ما ډرامې کولې او ریشان د مرابانی وخلو چې نه ته مخې ته نشي تللو خصوصا به اعتبار تعلیم نشي کولی اوس وګوره ته چیرته ما خپل هدف ترلاسه کړو کنه. نو بیا هغه ډېره جالبه وه به ټول مبارکې مې راکړې ډېر خوشاله شوم. نو لکه هغه به دا ویل چې بالکل یو انسان په ځان کار وکړي او پلان او برنامه او هدف ولري هغه کولی شي چې مخې ته لاړ شي. نو بیا زه دلته راغلم
د هند ته د تک پړم کراته وای چې څنګه مو اپلای وکړه او څونو ورته پته ما پاتې شوې څومره سترس د کار درلود چې اپلای وکړه بیا پته ما پاتې شه هر ورځ ایمیل چک کوه د دې پړ وای.
بل دا خو دغه خبر صحیح خبره ده واضح خبره ده. کله چې مطلب موږ اپلایګانې وکړلې نو اول خو موږ په دې کې ډیر زیات خپو کنفیوز وو ځکه چې کله ته د هند سکالرشپ ته دغه کې اپلای کې نو دوی به چې دریو سټیټونو دغه تا ته راولي درې سټیټ راولي او همدارنګ درې ولایت تا ته ولایت درې په دغه راولي خو به ډېر زیات پانتونونه تا ته راولي خو به دا پته نه لګیږي چې مطلب دا پانتون به څنګه وي دا به څنګه وي دا خو تا ته صرف دغه وي چې مطلب دغه درې پونځي موږ راولو تا ته د درې پونځي حق لري ته به په دې دریو کې چې دی کنه دا درې واړه دا به انتخابې دا چې د انتخاب کولو به پدې کې ضرور کته کامیاب شل په امتحان کې ضرور به تا ورکې یو پونتون ته دی ورکې نو دې کې مونږ کنفیوز وو تکا زما ډېر ملګری دلته ما سره اوسې جاغې و چې مطلب مونږ یو پونتون انتخاب کړی دی به ورکړي دی بل پونتون ته به یو ولایت انتخاب کړی دی ورکړي بل ولایت ته هغه ساحه هغه کله چې دې ته پونتون عکس مراخلي ال کې لګی کنه په دې فورم کې نو هغه پونتون مزیتر الکان متاثر کیږي چې ولادا ډېر خصه ویو لري خصه بیکګراوند لري دې چې کړل شاغه سي پانتون نو وي امداغه سي نو دغه کې به سړې لګزر خپکیږم او پاشره د انتظار خبره مونږ د دومره انتظار ونه شو ځکه زما خیا دي کله چې مونږ د پانتون اسناد واخیستل نو ما ته خپل پانتون نه چې زه پاره شلم نو ما ته خپل پانتون ویل چې ستاسو نه به په وخت لګیږي نو مو ویل چې زه وخت انتظار نه کوم ځکه چې سکالرشپ راغلی زه غواړم چې په سکالرشپ کې ځان کامیاب کوم تر څو زه ولاړ شم. نو زما په سکالرشپ کې ما نه د بیچلر اسناد غواړي د لیسانس اسناد غواړي بیا ما غوچی بس به ما خپل پانتون ما سره دا کومه کوکر پانتری را اسناد راکړم چې څنګه مې اسناد واخیستل وزارت خارجه او د ټول نو مې چې خلاص کړل ډایرکټ لاړم دغه ته سوې دای ته مې ورکړل دای ته مې چې ورکړل چې وی کتل چې وو بالکل دغه لک چې دی بیچلر یې کړی دی او اوس ماسترې د پاره اپلای کوي. نو ما غوچی زمون په دوه مې شټول کار ختم شول مونږ را وس
اوس بس تاسو شخصي ژوند تر شو مسافرې مو کړې دا او حتمن په دې بم پیږي لګه خو دې خوش پزی بم کولای شي څخه په خولای شي.
بلې کله چې زه هندستان ته راغلم نو تما یعنی ډېر خاطرې مونږ سره د هندستان او خصوصا د مسافرۍ شته دی زما ښه یادېږي چې زما سره یو ملګری مې وو نو کله چې مونږ دلته راغلو نو مونږ کور ځان ته ونیولو بیا لاړو بازار ته د کور سامان هم واخیستلو کمپلې بړستنې توشکونه دام واخیستل فرشونه هم واخیستل د اشپزخانې د پاره سامان واخیستلو. نو یو دوه ورځې مونږ اشپزي وکړله نو په درېمه ورځ باندې نو ماته ملګري ویل چې ته مهرباني وکړه لاړ شه اشپزخانې ته او دغه صفایي وکړه لکه چې د هغې نه یو ورځ مخکې مونږ مېلمانه لرودل نو مېلمانه زمونږ کور ته راغلي وو هغې ته م پروګرام کړی وو بیا چې کله هغې لاړل نو بیا ماته مې ملګري په همدې الفاظ وویل چې ته مهرباني وکړه لاړ شه اشپزخانې ته او دا صفایي وکړه او بېګا ته ډوډۍ تیارو. نو کله چې دا اشپزخانې ته دننه شدم نو کله چې دا پلیټونه ما وکتل دا دیګ مې وکتلو او دا اشپزخانه مې وکتله نو زه عام خندا راغله عام خپش لمه خپه پتی شلم چې د خپل لاسو ته مې وکتلو د ځان مې وکتل کمال ته وستا تور تور دیګې زما زما د پلیټونه وسین زما خو مې ځان سړی لري چې ګورم ته نشې کولای شي مطلب دې نه انکار وکړي ځکه تر راغلې در زپاره ته مسافر شوي او په مسافرۍ کې دا شی به پزان منی دا سخت به پزان منی او بل زتیر ذات خوشالی گم چې میزوانان دي کنه هغه په کار شرمېږي لکه خصوصا پښتونخانی و په پښتونخانی په کار باندې کنه لکه چې شپځی ته چوردنه نکي او لري کده دا کار نو کومه د خوځو کار دودا نارینه سره مزنه کوي مګر به تاسو نه یم دوی ما چنر د پار هر کار خده دا کارو ته مخامخ شي دا سوچ کوي چې مطلب ما په وطن کې کوم کور باندې را ده ډوډۍ تیارول مور باندې تیارول فامیل باندې تیارول مګر نه دلته ځکو ما او زه هغه سوچ ما ونه کړلو صرف ما یو سوچ دا وکړ چې د خپل لاسو ته مې وکتل چې یار دا لاسو زه په اوس په دې لاسو باندې دایم زما بیا ما هغه چې بس باندې مې وټړې او خلو با شروع مې ورته وکړه په دې ټونه به وینځل دې مې وینځو په پیلې وکړ سو دا ټول آشپزخانه ما صفه کړله نو خو پتا به مې وکړل زه ځکه ډېر خوشحالي کوم چې مطلب زه هم یو کار وکم یعنی زه اوس کله کله چې خپل فامیل سره خبرې کوم نو زه خپل فامیل ته دا وایم کله د خیر وطن ته درغلم او یا حتی کومه ما کوم دن چا سره وکړله نو زه به خپل میرمن سره ډېر همکاري کوم ځکه دا کوم شرم نه دی چې مطلب سړی خپل میرمن سره د فامیل سره کاغه ټماټر کټ کی پیاز کټ کی الوګان صاف کی همدارنګ نور واخ ور سره وینځ دی واخ ور سره پخه کی وریج ور سره پخه کی دا کوم شرم نه دی نه په دې ویار کوم فخر کوم چې دما یاد ده او زه غواړم چې خپل میرمن او خپل فامیل سره د پیدا وکم دا کدا یو همکاري ده او بل نشم کولای چې مطلب یو انسان وګورم چې هغه ټول بوج په ځان وخت لیکاغم خصوصا میرمن نو زه غواړم چې همکاري ور سره وکم او زه په دې ډیر ویار کوم چې زه مسافرې کې مطلب ماش په دې یاد کړل دا جون پرولز باندې پوښلم چې جون سم مطلب جون څنګه دې سخت پکې ده کوم سخت پکې ده خوشحالي پکې ده انسان وو خیر انسان هغه دی چې جون ټول اړخونو ته متوجي وسی دا که سره و چې مطلب یعنی زه خوشاله جون ولرم زه دې پکې هر شي دې ماته مفرازي او فريدي راځي او زه دې خورم او سمو حساب کتاب نه منم دا نه کیږي انسان باید خپل هم تکلیف تیر کړي لکه زه خپل په دغه کار باندې ډیر خوشاله ویار کوم په فخر ویم چې زما شپه دې زده زهر څه کولای شم د خپل فامیل سره د خپل میرمن سره او به تاسو یو چې تاسو د خوخې دغه لکه زما د خوخې دغه چې دی چې د ډیر د زړه نه په خو ما هغه چې دی روش دی روش ډیر په خو ولې شم او نور چې څه په خو کوم په پاره کې ضرور ملګری ما ته وای چې ورور دا دې څه په کړي دا سو په نظر ته ویم به دې لک په دا مو مزور ته ویم کو خوري وو پرې کې نو ته نه چې باندې وې نو ما ته اکثر وخت چې دا څنګه خبره دا و هر وخت دا خبره کې خپل واری کا وا نظر ته جو ورو ما خو درې ګنتی تیرې کړلې نو چې نه دا دې په تاسو وکم خو چې کله روش وو کما نو بیا بیا دې خوښه ده که روش ته دې ښه پټه و په خوما او زما ډېر خوښېږي چې روش پوښ کما
هلال سے پروستیو کې قدم راته وای چې اوس مال په افغانستان کې ساسي پتیر باندې ډیرې ځوانان دي چې هغه په افغانستان کې کار نه لري یا نشي کولای پانتونونو کې اقتصادي ستونزې لکه بلا داخلي وخلي درسونه و یا داسې ځوانان دي چې موږ مخکې یادونه وکړه کورنی مسولیتونه ډیر دي یا واده کوي یا امر خویندورونه ورتر غاړي دي د دې د وجنه شکول چې درس وای خو په ټوله کې یو ځوان ته که درس ویلې وي که نه ویلې ضرور څه دي چې دوی وکولای شي په مالی لحاظ باندې هم کورنۍ ملاتړ وکړي او هم وکولای شي پرمختګ ورسره وکړي
ګوره موږ د افغانستان څخه موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو د افغانستان ټوله نه باندې به خبرې کوو ګوره افغانستان لکه تاسو ویل کنه چې څنګه والی کولای شي خصوصا ځوانان چې مطلب هم خپل فامیل ځان وساتي او همدارنګه وکولای شي چې مطلب پرمختګ وکړي ګوره په افغانستان کې نن سبا داسې یعنی حالات راغلي دي چې هیڅ امکان نه لري چې یو هلک وکولای شي چې هم ګټه وکړي پیسې پیدا کړي کاروبار وکړي او تر څنګ چې دغه وکړي خپل ژوند ته پرمختګ ورکړي په هغه کې لوړې زده کړې وکړي او همدارنګه فامیل سپورټ کې مخې ته لاړ شي دا امکان نه لري ځکه چې موږ د افغانستان حالاتو ته وګورو کنه دا کار نه لري دا امکان نه لري ځکه په افغانستان کې تاسو پته ده چې مطلب کاروبار نشته دی که چا تعلیمونه هم کړي دي پیدا تي نشي اخیستلی وظیفې نشته دی کوم خلک چې راغلي په افغانستان کې حاکم دي هغه وي هغه دلته په هندوستان کې وي سیلاد کنه نو کله کله دا خلک وي میرا جان میرا مرضی نو دا خلک راغلي دي بس ما خپل خلک دي په یو ځای کې ولګو په بل ځای کې ولګو په وظیفو باندې او په هڅه کې وظیفو لګولې دي چې هغه بیا عقل نه مني یو ملابې راوسته به یو د یو هسپتال رئیس کړي به نو دا غسه مشکلات شته په وطن کې نو خصوصا خصوصا په افغانستان کې نوې نسل یا مطلب ځوانان هغه نشي کولای چې مطلب عام خپل تعلیمونه وکړي، عام خپل ځان هدف ته ورته ترڅنګ خپل فامیل سپورټ کړي. دا مشکل دی، دا یو دغه حقیقت دی. په دې بسرګن پټو اوس کزه دا ویم چې بالکل دې کار مو کې ځان دې ورسو، په دې چې دا زمام مرکه وسوګو ګورو نو ماته وو چې ټول په حضور سرګو کې دي خاورې د خلکو شین دی. په افغانستان کې کار کم دی چې موږ هم کار وکړو، خپل فامیل سپورټ. بیا هم زدا میسج ته ورکوما چې خپه کېږي ما، خپل ذهنونه خپل سوچونه فکرونه مثبت وساتئ، په خپل ځان باندې کار وکړئ. خدای مهربانه دی، ان شاء الله دا حالات به یو ورځ ښه شي په خیر سره. لری
مننه کور ودان هلال صاحب چې وخت راکړو موږ سره خبرې وکړي. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.